ولنه کې مثلا هغه ساختمانی کارونه تر سره کوي، یان دا ټول د دې حق د برکت څخه دی، د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دې اساسي او بشري حق د تاسو لاسرسي پیدا کړی، د دې لپاره چې نن د ژورنالیست په استفاده خپل دنده او وظیفې او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې مقابل تر سره کوي. نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو د ماشومانو د خزو د هر سړی چې د زمونږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زمونږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، او زمونږ په شریعت کې په حق باندې زختری ټینګار شوی ده. د شونه حق درې خاص مشخصی لري. یو مشخصه دا ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا هغه ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو قبل سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشټون ولري، زمونږ مثلا شونځي شتون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز سره لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وسي. او درې مشخصه د شونه حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازم ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو، او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کې، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان، او موږ ویلی شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتبا او کولای سي چې د حق ته لاسرسي پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معرف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د شونه حق جبري ده. بلنده د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمينه برابر کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازم ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې سي
ماشومان او زمونږ ولس نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندو کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوځول شوي ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي، دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن جوړې بشي، خو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب باید سوران نشي، په نخ او نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفات سوق استفاده ونی کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق له توجه نه کی، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق له. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي کولای شي تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. پیدا کوم هم دا هوس کوم دا وضعیت وسیرو، یعنی اکثرا ولسوالۍ چې نه هم دا ماشومان نشي کولای چې هلته مکتب لاسرسي ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کوي په انجونو باندې. انجونو بیا نشي کولای چې مکاتب ته ولاړ شي. په نه هم سیمو کې کېدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطع نشي کولای چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهرمن وي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځی یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ او تاسو په ولایاتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب دی یا خیمه کې دوی درس وایي کې د دې لپاره چې هلته ناشته امنیت تضمین نه ستا صحت تضمین نه ستا ژوند هلته تضمین ده، نو بنان ضرور نه ده چې هلته ولاړ شي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډېر کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پرېږدي چې مکتب ته ولاړ شي. د دې لپاره چې ځینې کورنۍ شته چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي یا حداقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته واخلي، دا خپله یو ستونزه ده. اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي عمده یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا نهایت تر نهم صنف پورې، وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته، د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړی د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکړو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه، دینی رسالتونه، دوی خپل مثلا هغه دنیایي مسؤلیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کېدای شي عام پوهاوی چې ټکه چې ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ښوونځیو ته یا مکاتب ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل عمده ستونزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې، د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد عمومي درسي نشته. یعنی په ځینو ولایتو کې مثلا که موږ هلمند ته مثال ورکو، که موږ فراه ته مثال ورکو، که موږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکو، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې حداقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. صدیق صاحب، د ورستي پښتني په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترسو دي خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ جوابي مغوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي. افغانستان کله چې امنیت وي، مکاتب ست، کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لارې په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي، یا د دې پروګرام نه پاتې دي، په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمیل کړي، قانون پر اساس باندې په دې حقله جدي حل ځلې وکړي. او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنیو هغه اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې دې لپاره شه هم دولت په دې حقله مسؤلیت لري او هم کورنۍ مسؤلیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې یو کورنۍ تشویق کو چې هغه دې د خپل ماشوم د قلم او کتابچې یا د مکتب د کالی اخیستلو توانایي نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سي خپل ماشومان ولیکي او دا اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافقو. دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو، خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو، د خلکو د ذهنیتونو لږ ذره روشن کو چې خلک په دې باندې پوسي چې زموږ جنکیان ته نه هم سم پوره شي، دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی حق لري چې ټول سم سن پوري هم، دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی کوي چې په پانتون ته هم ځان شامل کړي، الکل د پانتون نام فارغ شي. د دې دودونو سره باید جدي مبارزه اداره وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت او زمونږ د ټول مشران مسولیت او د دولت مسولین او موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي. او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې، د دې لپاره خلک علاقه مند سي. کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نهم یا شپږم صنف پورې درس وایي، حداقل دوی نشي کولی چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي، او خلک داسې مایوسه کیږي. د دې لپاره چې وایي دا ګټه نه کوي، ښه ده چې زما ماشوم مثلا ولاړ سي مستري خانې ته یا بل ځای ته ولاړ سي، یو نور کار زده کړي چې هغه د دوی راتلونکي ژوند تضمین سي. یعنې په دې برخه چې کار وشي، زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زموږ ولس وکولی شي د دې خپل اساسي حق نه بهره مند شي.
ډېره مننه صدیقي صاحب، کور دی ودان.
او سلام علیکم تاسو خو مننه.
قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د پسرلی نرمه هوا او خولي ورځي له طبیعت څخه د خوند اخیستلو ښه موقع ده، نو ځکه به بې ځایه نه وي چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو له سنتي لوبو څخه یادونه وکړو. د افغانستان د کلو او ښارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبې لري، لکه وزلوبه، د نښې ویشتل، په اسونو سوریدل، توپ ډنډه، غېږ یا پهلواني او داسې نورې سیمه ییزې لوبې دود دي. په اوسنۍ خپرونه کې د سیمه ییزو پسرلنیو لوبو په تاریخ، ارزښت او ګټو غږیږو.
قدر من اوریدونکو، د پسرلی پر اتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي، په میلودي او ځینې خاصې سیمه ییز لوبې کوي. په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي. سیمه ییز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري. انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې، وسایل او ځای ولري. اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییز لوبې فرق کوي، ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته. نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي.
په هره سیمه کې بیل رواجونه دي. په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي، یعنې سلیمان خېل، علي خېل، دلته هم خاصې میلستا دا چرخونه چالکان پیس پریگیو دیاس.